السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشوریدون کو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د سپتمبر شپږمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې په پاکستان کې د ګرانۍ په خیبر پختونخوا کې پر امنیتي مسلو او ځینو نورو موضوعاتو تاسو معلومات درکو. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی اسرار عالم مومند.
خبرونو سرټکی جمعه اسلامي د ګرانې فرض د ټولو صوبو د گورنرانو د کورونو مخې ته د احتیاجي پرلت کولو اعلان کړی. د پېښور کاروباریان وایي د قلنګ اخیستونکو ټلیفونونو سخت اندېښمن کړي او افغان طالبان وایي له ایران او پاکستان ورته څه باندې 2000 افغانان ستانه شوي. اوزه خبرونو تفصیل جمعه اسلامي اعلان کړی چې د گرانی فرزت بعد د ټولو صوبو د گورنرانو د کورونو مخې ته احتجاجي پرلت وهي. د ګوند خبر پختونخوا مشر او پروفیسر ابراهیم پرون پېښور پریس کلب کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې دغه پرلت به د سپتمبر په 13مه پیلوي. نوموړی وایي له کاروباري تنظیمونو او ولسي ټولنو سره یې رابطې پیل کړي چې په دې پرلت کې ورسره برخه واخلي.
زمنګا د سیاسي جماعتونو سره د رابطې نه اراده نشته. البته د تاجر تنظیمونو سره، د ټریډ یونین ذمہ دارانو سره، سیول سوسایټي سره مخکې رابطې شوې دي او آینده به ان شاء الله مونږ رابطې کوو.
بلخو د پاکستان موجوده نگران حکومت وایي چې د بجلی په نرخونو کې د کمی راوستلو لپاره له ایم ایف سره په تماس کې دي او زر به یو پریکړه وکړي. پاکستان له 2019 کال له حصې له اقتصادي بحران سره مخ دی او پر همغه کال چې د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف سره د شپږو ارب ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی و. په دې ترڅ کې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو د پیسو د نړیوال صندوق د شرطونو پوره کولو لپاره ګامونه پورته کړل. په دې اقداماتو کې د انرژۍ د بیو لوړول او د 2023 او 2024 مالي کال په بجټ کې 215 ارب روپیو نوی ټیکسونه لګول هم شامل دي. د پېښور هتاباد صنعتي سیمې کاروباریانو له حکومت غوښتي چې دوی ته تحفظ ورکړي. د پېښور هتاباد انډستریال سټیټ ځینې صنعتکاران وایي نامعلومه کسان ترې بتي یا قلنګونه غواړي. یو کاروباري خانوالي پرون مشال ډوت وویل چې په پېښور خوښه سیمو کې کارخانهدارو ته د نامعلومه کسان لخوا ټلیفونونه کېږي او په زور ترې پیسې اخیستل کېږي. د په خبره د هغو کارخانو مالکانو کورونو ته لاسي بمونه هم غورځول شوي چا چې بتي نه دي ورکړي. نوموړي تور پورې کړل چې حکومت صنعتکارو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلی. بلخوا د هیتاباد تاتارا پولیس ثانې یو چارواکي د نومند سرګندولو په شرط مشالې ډوته وویل چې یو شمېر کسان د بتې اخیستنې په تور نیول شوي. د جولای پر 8مه د پېښور په هیتاباد کې د یو کاروباري په کور لاسي بم برید شوی و چې مرګ ژوبله یې نه لرله. البته ودانۍ او ګاډو ته پکې تاوان اوښتی و. د پاکستان وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل له ولسمشر عارف الوی غوښتي چې له آئین سره سم په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د پاکستان بار کونسل مشر حسن رضا پاشا پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې دوی به د خپلو غوښتنو لپاره د سپتمبر په 9مه په ټول ملک کې هرتال کوي. خبري غونډې ته په خپله وینا کې د بار کونسل مرستیال مشر هارون الرشید وویل چې په پاکستان کې دا مهال آئینی بحران دی. د په خبره اسمبلی ماتې شوې خو ښکاري چې په نوي ورځو کې به انتخابات وشي. یاد وي چې پاکستان انتخاباتي کمیشن د سپتمبر په لومړۍ نیټه اعلان کړی چې د نوو حلقه بندیو کار د نومبر تر 10مې پای ته رسوي او تر دې وروسته به د عامو انتخاباتو مهالویش اعلانوي. تر دې مخکې الیکشن کمیشن ویلي وو چې د دسمبر پر 14مه به وروستۍ حلقه بندۍ اعلانوي. د انتخاباتي کمیشن له دې اعلان سره سم ښایي په پاکستان کې عام انتخابات د کمی اسمبلی تر ړنګېدو وروسته په راتلونکو نوي ورځو کې ونشي. مشال لډیو ته غوګستې. د افغان طالبانو د کډوالو او رانستنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان د چباندې 2000 افغانانو د ستنیدو خبر ورکړ. دغه وزارت پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه کې خبر ورکړی چې د دوشنبه په ورځ 2209 افغانان له ایران او درویش افغانان چې په پاکستان کې بندیان وو تر خوشی کېدو وروسته د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه شول. دغه وزارت نه دی ویلي چې له ایرانه دغه ډیر شمیر افغانان په خپله خوښه راستانه شوي که په زوره اخراج کړی شوي دي. زیات افغانان د بېوزلۍ او په بهر کې د کار روزګار په نیت له افغانستانه او د 500 اورا ایشیا کرکټ کپ د سوپر 4 یا څلور غوره پړاوړم به میچ نن د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ دی ټاکل شوی. میچ په لاهور کې د پیښور پر وخت مسپخین 2:30 بجې شروع کیږي. بلخ پرون د ایشیا کپ یوې سیالۍ کې سریلانکا افغانستان ته په 2 رنزونو مات ورکړه او څلور غوره پړاو ته یې لار پیدا کړه. د سپتمبر پر 15 په لاهور کې شوی دی لوبه کې سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ او په 50 رنونو کې یې د اتو لوبغاړو په سوځیدو 291 رنزونه جوړ کړل. افغانستان بل پړاو ته د وتلو لپاره دا رنزونه په 0.1 رنونو کې کول وو، خو د افغانستان ټول لوبغاړي په 0.3 رنونو کې د 279 رنزونو په کولو سره اوټ شول. افغانستان تر دې مخکې خپل بل لوبه له بنگلاديش بایللې وه. په دې توګه افغانستان او نیپال چې هغوی هم خپلې دواړه لوبې بایللې وې له لوبلړۍ وتل. پاکستان، هند او بنگلاديش له وړاندې د ایشیا کپ غوره څلور پړاو ته وتلي. د دې لوبو فاینل به د سپتمبر په 19 په کولمبو کې کیږي. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم محمد ناورید. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. د پیښور کاروباریان وایي چې نامعلومه کسان ترې بتې غواړي چې له وجې د دوی په کاروبار بد اثرات پریوتی دي.
پدا سے صورتحال کے ڈیر غیر سنجیدگی ڈیر زیوت د غفلت مظاہرہ اے مونگا ریاست کوی دے مونگ حکومت کوی مونگ سیکورٹی ادارے کوی.
پوسوات کی اقلیتی ٹولو نوائی دخپلو مڑو خخول لپارا حدیرہ آنے لری
زمو چکل مړ او شغم ته جتا سو دې مړ سغم وکي اغه نه بعد موږ تاسو له گریوی یارد درکو اغه مړ موږ د دې کارو کو بل ځکه خخو اکثر زور کم زوم گریوی یارد چته کبر سان چته هل ته موږ لا شي پاغه کې بل قبر راوځي.
او دبر او کوز جنوبي وزیرستان زلو سیدون کی وای سرکاري سکولونه غیر فعال دي.
کوم په سرانو غسیټي د وزارت سره د سکول لای اغه بودای او ګراد اپر وزیرستان چې کوم په سټ باندې کوم سکولینا کوي اغه بالکل دغه سره غیر اپو سوي جوړي.
لو مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو جماعت اسلامي اعلان کړی چې د سپتمبر په 13 په دګرانۍ پر ضد د ټولو صوبو د گورنرانو د کورونو مخې ته احتجاجي پرلت وهي. د سپتمبر په 15 د ګوند خیبر پښتونخوا مشر پروفیسر ابراهیم پیښور پریس کلب کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د سپتمبر په 2 مئی هم د گرانی پر ضد احتجاج کړی وو، خو حکومت یې د پلویانو پر ضد مقدمه درج کړې دي. بلخوا د پاکستان حکومت وایي چې د بجلی په نرخونو کې د کمی راوستلو لپاره له IMF سره په تماس کې دی او زر به یو فیصله وکړي. نور تفصیل په خبره د عظمت علی شاه په دې رپورت کې.
جماعت اسلامی د گرانی پر ضد ملک کې د پرلت اعلان کړی. دا اعلان تر مخې د ستمبر په 13 بعد وی د ټولو صوبو د گورنرانو د کورونو مخې ته راغونډيږي. د ستمبر په 15 پیښور پریس کلب کې د یاد ګوند صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم میډیا سره خبرو کې دا هم ویلي چې ملک کې گرانی سیوا شوه، خو موجوده نگران حکومت یې په اړه هیڅ قسمه ګامونه نه پورته کوي. پروفیسر ابراهیم مشال ریډیو ته وویل چې د پرلت لپاره د نورو سیاسي ګوندونو سره اړیکې نه دي شوه، خو د تاجرانو او نورو تنظیمونو به پرلت ته رابلی.
زمنګا دا صوبائی حکومت هم پدی کې شریک دی. نگران حکومت کا اوس دا غدی کابینه دا او کا مخکینه کابینه وا پی ڈی ایم حکومت په مرکز کې هم او ددی وزیران په نگران سیټ اپ کې مغستی شوی. زمنګا دا سیاسی جماعتونو سره د رابطې نه اراده نشته. البته دا تاجر تنظیمونو سره، دا ٹریڈ یونین ذمہ دارانو سره، سیول سوسائٹی سره مخکیم رابطی شوی دی او آئندہ بم ان شاء اللہ منگا رابطی کو.
دا اگست 14 حکومت دا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر مت کے دا بجلی قیمتونو کے شوخا 5.5 روپے اضافہ کڑے وا، چور سارا دا بجلی پر بلون کے ہم زیات والے را کرے دے چې پر ضد یې ټول ملک کې پراخې مظاهرې شروع شوې. دا جماعت اسلامي غړي او پخوانی سینیئر صوبائی وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صرف اولس د دې مسالې حل په احتجاج کولی شي.
د سیاسي جماعت په توګه باندې موږ عوامو ته غږ کوو، عوامو ته چې راوځي د خپل حقوق لپاره. زموږ پوخ یقین دی چې عوام په بھرپور تعداد کې راوځي او پرشر بلډ اپ کوي عوامو ته ریلیف ملاو شي.
په خبر کې خبريال لحاظ علي مشال ریډيو ته ویل چې د ګرانې د کمولو او سیوا کولو اختیار یوازې د وفاقي حکومت سره دی.
یو داسې وخت کې د احتجاج کیږي چې کله سیاسي جماعتونه په عملی توګه د انتخابي مهم د پاره میدان ته راوتی دي. دې وخت کې چې کوم سیاسي جماعتونه د غوښته پته ده کډرې مېشته پسته یا شپږ مېشته پسته خو انتخاباتو ته کوزیدل دي. سیاسی جماعت همیشه په ایشوز باندې سیاست کوي او دغه جماعت اسلامي هم دارنګ جماعت ته دی. دی وخت کې د ټولو خلکو غټه مسله د بجلی اضافي قیمتونه د چینې بوران او ګرانی ده او جماعت اسلامي د نور سیاسي جماعتونو په شان د دې د کیش کولو کوشش کوي. د دې اثر زما په خیال باندې صدا سي نږدې نه دي ځکه چې د گورنر هاوس سره نه د چینې اختیار دي نه د بجلی اختیار دي.
د پاکستان نگران حکومت د اگست په 14مه د تیلو په بایو کې سیواوالي راوستو او بیا د ستمبر په ډومبې نیټه هم د پېټرول په بایو کې 15 او د ډیزلو د یو لیټر په نرخ کې 13 روپۍ سیواوالي راوستو چې د پېټرولو د یو لیټر نرخ 315 او د ډیزلو نرخ د 311 نه سیوا شوې دي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو د پیښور حیات آباد انډسټریل اسټیټ صنعتکارانو د سپتمبر په 15 نیټه مشال لیډیو ته ویلي چې د ستېرې سمو دی راهیسې ځانونه خوندي نه احساسوي او نامعلومه کسان ترې بتي یا کلنګونه غواړي. دوی ویلي چې د یو شمیر کارخانهدارو کورونو ته لاسي بمونه اچول شوي خو حکومت دې صورتحال ته سنجیده پام نه دی کړی. بل پلو بیا د حیات آباد تاتاری پولیس ثانې یو چارواکي ویلي چې دوی د تراګری مخنیوي پولیسو سره په شریکه په دې ورستیو کې یو شمیر کسان د بطیا خستنې په تور نیولي او پر ضد یې مقدمه درج کړې دي. نوموړي کارخانهدارو ته د مکمل تحفظ ډاډ ورک. په دې هکله نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواره راکوي.
د پیښور په حیات آباد انډسټریل اسټیټ کې د مختلفو کارخانو مالکان او سرمایه‌کار وایي چې د بدامنۍ په دې تازه لړۍ کې د دوی په کاروبار هم ډیر اثر شوی. یو سرمایه‌کار خانولی مشال ریډیو ته وویل چې پیښور او خواوشا سیمو کې کارخانه‌دارو ته د نامعلومه کسانو لخوا ټلیفونونه کیږي، بتي ترې غواړي او حکومتي ادارې د مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه نه پورته کوي.
تو وختو سلسله ها مکمله توګه پندراونه دو بتا وختاشي کالونه کیږي ادم کی ملويږي او اخیری انجام یې دام کیږي. تو سو قتل په حیات آباد کې هم په مختلفو زوینو کې د چا کورونو ته بلاست شو. د مونږ کارخانو مارکیټ انډستریل اسټیټ هم سفر کیږي. نو په داسې صورتحال کې ډېره غیر سنجیدګي، ډېر زیاته د غفلت مظاهره مونږ ریاست کوي، د مونږ حکومت کوي، مونږ سکیورټی ادارې کوي. کله چې په ملک کې انویسټمنټ نه کیږي ولته صنعتکاری متاثره شي، بیروزګاری زیاتیږي.
په دې انډستریل اسټیټ کې د سټیل مل یو مالک اسلم خان وایي چې موجوده وخت کې څوک تعمیراتي کارونو ته هم زړه نه ښه کوي او سړی څوک نه اخلي.
ډېر مشکلات جوړ شوي دي. انډستری ولاړې مارکیټ کې نه څه خرڅېږي او نه څه خسته شي. ډېر مشکل دی. الله دې وکړي چې ملک حالات ټیک شي. صنعتکارو ته، تاجرانو ته، مزدورکارو ته دوته تکلیف وي، دوته پکې فائدہ نه پته کې. ډېر غټ نقصان وي ورته.
د سپتمبر په 15 نیټه د حیدرآباد تاثری ثانی و چارواکي خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په دې لړ کې د ترګری زد سی ټی ډی پولیسو په دې ورستو کې د بتی اخیستونکو پر زد کاروایا نکړي او یو شمیر کسانی نیولی او مقدمه پرې درج کړي او دوی کارخانه دارو او صنعتکارانو ته ډاډ ورکوي چې خپلو کارونو ته دې دوام ورکړي. د پیښور کارخانه دارو اتحادیې نه ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه په حیدرآباد د انډسټریل سټیټ کې خواوشا 400 کارخانې لګېدلي او چې کله فعال وي نو بیا پکې لږ تر لږه 38,000 مزدوران او د ماشینونو مهارت لرونکي کار کوي، خو اوس پکې کار په کمېدو دی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو سره اوسې اوریدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته. د سواد په منګوره کې د عیسائی ټولنې او نورو اقلیتونو لپاره په جوړه کړل شوې پرانیستې ولسی غونډه یا کلی کچهري کې د یادو مذهبونو خلکو ویل چې دوی نوې قبرستان ته اړتیا لري. دغه راز دوی دا ګیله هم وکړه چې د دوی لپاره په سرکاري نوکریو کې په مقرر شوي 15% کوټه عمل نه کیږي. کلی کچهری ته د سوات مرستیال کمشنر منیر احمد خان حلیمزی وویل چې د دوی ځینې مسلې به ډېرې زر هوارې کړي. نور تفصیل ته مشال ریډیو د خبریال نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
د ضلع سوات انتظامیه لخوا منګوره کې د کرسچن کمیټي په چرچ کې جوړه کړی شوې پراخه غونډه چې ورته کلی کچهری هم وایي کې یو شمیر کرسچن او سیکانو ګډون وکړو. په دغه مهال دوی خپلې مسلې د سوات ضلع اضافي کمشنر ته وړاندې کړې. په دغه موخه ایاز مشتاق چې د کرسچن کمیونټي سره تعلق لري مشال ډېر ته وویل چې لویه مسله د 13-12 کالو راسې د قبرستان نشواله ده.
زموږ چې کله مړو شغم ته تاسو دې مړې سغم وکي اغه نه بعد موږ تاسو له ګریویارډ درکو اغه مړ موږ د سې کارو کو بل ځکه خو اکثر ګور کم زموږ ګریویارډ چې د قبرستان چې ده هلته موږ لا شي پاغه کې بل قبر راوځي. نو په اغه له پاس موږ بل مړې څنګه خبرې شو موږ ته لوکل ګورنمنت دا وایي بل په مخه موږ ته دا وایي چې تاسو دې مړ د پر خیر د ناکامه کې دې مړ د پر موږ به کله پورته ناکام کوو. زموږ سره یو ګریویارډ او پاغه کې چې کله حالات خراب شو هغه چې سمرم لکه کم خلک چې مړ شي په کې حالات خراب دي کې اغه پکې دفناو کړی دی لاوارث شپکی واغه پکې دفناو کړی دی خرانه پوری ځنګ په مقبره کې دفناو کړی دی اندازو بالکل مچ دا کم انسانيت ته
د پېزابات اوسیدونکو مارتا وای چې دوی ته په سرکاري نوکرو کې اول برخه نور کولې کیږي او چې څوک برتشي نصیب د سپای کارته اغسته کیږي
او چې زمون کس نوکر مشي دا پیان دی اغلب جارو ور کې جارو وکا ان نوم به پیان چلیږي دا خو مسله خنه دا کنه چې زمونږ خو رارو نوکر شه اغه باندې صفایوم کوي زمونږ کنيشته زموږ په پاکستان کې پورا پورا حق دی.
د منګوري سردار هموسینګ وای چې تیر کال په بجټ کې دوی لپاره د کرون روپو ترقیاتی بجټ منزور شوه خو لنډمهاله صوبای حکومت کې ټول کارونه بند کړای شوی.
کوم ګورنمنټ موږ له فند کې هودل چرچز له ګوردوارو له لپاره ټیک شو جی هغه موږ ته نه دی ملاو شی کنه تاسو ګورئ غړ غړ پروجیکټونه روان دي او سب ماینورټی فند نشتی. زما خپل چې کوم مشران دي صوبې مشران دي سی ایم سیب دونه زمو ریکوست دی چې زموږ د پیسې چې د موږ ته ریلیز شي زموږ د ګوردواري او د چرچوس د کمکار د دا روان شي.
په اخر کې د ضلع سوات مرستیال اضافي ډیپټي کمشنر منیر حلیمزی اویل چې دغه ټولې مسلې به حل کوي بعض مسلې حل کول لپاره کار روان دی.
اول نه خبر خو د مقبري تاسو کړل نو مقبري باره کې خو دا ویم چې هغه خو تقریبا 80-90% کمپلیټ شوی دا نو هغه کې هغه سیکشن 4 کې دا ریکوایرمنت دی چې فند ریلیز شي کله نو بي ته وشي دی دا ځمکه به هینډ اوور کی نو هغه زما خیر کوارټر ډی فند ریلیز کې دوه والے د دې دوی دا مسله حل شي. باقی دا کم چې پالیسی لیول مسله دا چې جاب زور کول ځکه چې ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن خدا سي پخپل جاب نشي ور کوله خو پالیسی لیول ایشو دا دای د بیچ کم نمائندگانی په نیشنل اسمبلی کې او په پروینشل اسمبلی کې ناغوی دی دا ایشو زروچته کی 5% کوټه غشته لري خو دا زین دی وخه چې الته په عمل نه شوی نو خو د دوی سره سټیټ او کوټ لارم شته لري او دغه نه علاوه دوی داسې لاره کولې شي
پراخه غونډه یا کلی کې چهره کې کریسچن کمیونټي او سیکانو د عبادت خانو نشواله د مذهبي تہوار مانځلو زینو نشواله او د شمشادګاډ جوړولو وختنی هم وکړي ورسته مرستیال کمشنر ویل چې ځلدي انتظامیه به د اقلیتو مسلې اورېدو او دغه اعلی چارواکو ته رسول لپاره بیا هم ناستی کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم
ورزو یو بل موضوع ته اوریدونکو په پاکستان کې د لایف سیوینګ میډیسن یا ژوند ژغورن کې د بیان په مارکیټ کې کمی شوې دي چې لوبجې د شوګر یا نورو خطرناکو ناروغیو مریضان لستونزو سره مخ شوې دي په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټران وای په پاکستان کې 30% خلک ته شوګر په مرز اخته دي او د دوی په خبره کې یاد بیماران د بیان ونه خوري نو په نورو مرزونو اخته کېدي شي په دې اړه تفصیل له پیښورا وسیم سجاد راکوي
د پیښور صدر سره تعلق لرونکو ممتاز خان د حیات آباد میډیکل کمپلیکس مخیتا د خپلې میرمن لپاره د شوګر یا ډایبټیس بیماری انسولین ګوري خو په مارکیټ کې نه ملاويږي د ممتاز خان خزا سمن ممتاز د تیرو دیار لسو کالونه د شوګر یا ډایبټیس په مرز اخته ده او د انسولین استعمال کوي خو د تیرو دوو هفتو نه د نوموړي د دوايي نشټوالي لوجه هغه او د هغه خاوند د ستونزو سره مخ دي ممتاز خان د شوګر د دوايانو نه ملاوي دو پاړه مشال ریډیو ته ویل
ته کافی ټایم وو موجود
دي دا دوايان د ډیر وخت نه موجود وي خو اوس بيخي غایب دي پته نه لګي د 2-3 میاشتې د دوايان څه شو او کم طرف ته تللی دي اول په وسو وي بیا په زر کړې اوس په 1200 کړې او ملاويږي هم نه فګر زه دوستړې شو خپل شنایانو ته دا وایو چې د دوايرا ته په ستري خره پیدا کړې اوس می هم د اسلام آباد نه راغوښتي
مې اسلام آباد څخه منغوي
بلړخته د دوايانو د کاروبار سره وابسته خلک وای چې د یادو د وایانو د نشټوالي لوجه دوی هم د ستونزو سره مخ دي او په کاروبار یې بدی اغیزې پریوزي د حیات آباد میډیکل کمپلیکس مخې ته د دوايانو کاروبار کوونکې توصیف احمد مشال ریډیو ته وویل
10 ملوي کې شارټ کې ملوي کې مارکیټ کې ملوي شي جنا خوشاله ایرم کې مطلب ګران ملوي کې هغه ټیم کې مریض شراش نه وسرته و چې نشته شارټ دي سټاک نه ملوي کې
په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر ندیم خان صافي مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د شوګر غوندې بیمارو اخته ناروغانو ته د وایانې په وخت پیلاو نشوي نو دوی ته نه یوازې نوري بیمارې ولاړېدل شي بلکې د مرګ سره هم مخ کېدل شي
پاپولیشن ته اوس انسولین نه ملاويږي او هغه شوګر داسې مرز دی چې د دې چې کم دی میجر کنټرولر انسولین دی نو باډي کې انسولین چې کم دی دا یو ایرګولیټر په تور کار کوي د شوګر یا ګلوکوز چې وته مونږ وای دا یو مایکرو نیوټرینټس وی د انرژي یو ذریعہ وی توانی دا چې کله انسولین غیر موجودګی کې دا چې کم نه انتهایی مونږ وتویل شو چې هایپر کنډیشن ته ځي چې هایپر ګلایسیمیا او توي هغه حالت ته نو دا غي بیا ډیر زیات کمپلیکیشن دی ورسره څنګه چې مونږ ډایبټیک کیټو سیډوسس انسان پکې کومته لشي نو ډېر مسلې کېږي
دا په داسې حال کې دا چې د دوايانو تنظیم کوونکې اداره یا ډرګ ریګولیټری اتھارټي یعنی ډریپ باندې په ټولنیزو رسنیو نیوکه کیږي چې یاد اداره خلکو ته په عام بیا د وایانی ورکولو او کمی د وایانی چې په مارکیټ کې نشته د هغه په مارکیټ کې شتون یقیني کولو کې ناکام شوی دا خو ډریپ دغه تورونه رد کوي او د وایادي ستونزې د هوارولو لپاره د ستمبر په دریمه کمیټي تشکیل کړی دا وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر و بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپوخ پرېږي منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرڅ خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د ګل پورس د پیښور په خپل دفتر کې هم د پیښور لپاره د نوي مقرر شوی امریکایي کونسل جنرال شانتي مورې سره ولیدل. اعلی وزیر د خیبر پختونخوا د پرمختیا لپاره د امریکا مرستې وستایلو په عین وخت کې پر هغه هیواد او نورو نړیوالو مرستندویو ادارو غږ وکړ چې د قبایلي ضلعو د ترقۍ چارو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. امریکایي کونسل جنرل د خیبر پختونخوا له ولس سره د خپل حکومت مرستو د دوام ډاډ ورکړي. دا په داسې حال کې چې د قبایلي ضلعو امنیت لا هم په بشپړه توګه ټینګ نه دی او اوسیدونکي د ژوند د بنیادي اسانتیاو له نشتوالي سر ټکوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار هارون باچانا.
د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر محمد اعظم خان له دفتره د سپتمبر پر 4 په خبره شوې یو اعلامیه کې د نوموړي په حواله ویل شوې، ملګری هیوادونه او نړیوالې مرستندوی ادارې د قبایلي ضلعو د پرمختیا چارو ته باید ځانګړې پاملرنه او په هغه برخه کې مرسته وکړي. نگران اعلی وزیر د څرګندونې پر همیاد نیټ په خپل دفتر کې د پیښور لپاره د مقرر شوی نوی امریکایي کونسل جنرال شنټي مورې سره په لیدنه کې کړي. محمد اعظم خان زیاته کړې د پخوانی فاټا سیمې له لسیزو راهیسې هلته د روانې ترهګرۍ له وجې وروسته پاتې شوي دي. په بیان کې راغلی نوموړي په عین وخت کې په قبایلي ضلعو کې د امریکا په شمول د یو شمېر نورو هیوادونو او مرستندوی ادارو پرمختیايي پروژې د ارزښت وړ بدلې دي او هیله خولې چې امریکا به د صوبې د ترقۍ په مخه خپلې مرستې جاري ساتي. د اعلامیې تر مخه امریکایي کونسل جنرال شنټي مورې له نگران اعلی وزیر اعظم خان سره په لیدنه کې ډاډ خولې چې امریکا به د صوبایي حکومت او عامو خلکو په ملتیا د ولسی خیر ښېګڼې پروژې جاري وساتي. امریکا د خپل نړیوال پرمختیايي پروګرام یو ایس ای آی ډی تر چتر لاندې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې پرمختیايي پروژې مخته وړي. د پروګرام پر پاڼه د پاکستان لپاره په 2013 زیږدیز کې د پیل شوې 15 کلنې پرمختیايي همکارۍ پروژې یادونه شوې چې لوی مخې د هغه هیواد امن، ثبات او ترقی خول شوې. د پاڼې په لیکنه کې د پاکستان د هغو سیمو ځانګړې ذکر شوې چې له افغانستان سره پر پوله پرتې دي. لیکنه وایي دا سیمې یو وخت د ترهګرۍ ځاله وي، خو اوس مهال داسې کارونه باید وشي چې نه یوازې سخت دریځې ډلې هلته ستنې نه شي، بلکې عام خلک یې د یوه آرامه ژوند په خوږو پوه شي. خو د باجوړ د ماموندو یو مدني فعال شاه ولی خان ماموند چې د خلوزو فلاحي تنظیم په نوم یو ټولنه هم لري، د سپتمبر پر 15 له مشال له دوی سره په خبرو کې هغه لوی ستونزې په ګوته کړې چې په وینای دوی ترې لا هم کړیږي.
ټولنه اول خو زمونږه سړکونه وران شوي دي، بېخي کندرات پراته دي، زمونږ کالجونه او سکولونه هم وران پراته دي، د بجلی تارونه خو بېخي په سمکو باندې پراته دي، د بجلی خو څنوم هم نشته دي، د اوبو هم غټه مسله ده، دا شمسی کوین کو دلته وباسي زمون بده په مسله حل شي. د مامون د کوم تحصیل چې دغه باجی د باجوړ په نیمه ده دلته گراوندونو تم منګارتیا لرو.
د پرمختیايي چارو یو پوه ډاکټر اشرف علي بیا مشال لډوي ته ویل د قبایلي ضلعو د ترقۍ لپاره ضروری ده چې هلته امن یقیني شي. د البته یو شمېر سکتورونه یاد کړل چې نړیوالې مرستندوی ادارې پکې د خیبر پختونخوا حکومت په مرسته کارونه وکړي، نو د په خبره د قبایلي ضلعو د اوسیدونکو محرومای به ختم شي.
بنیادی خبر دا ده چې هلته کې د امن په لور باندې چې د ګامونه واغستې شي، پورې سیمه روانه شوې ده، د هغې روغتیا ته اړتیا ده، هلته کې کار په کار دی چې وشي، که هغه پرمختیایي کارونه دي، که هغه د خلکو په صحت باندې کارونه دي، که هغه د هغې د تعلیمي ضروریات دي، که هلته انفراسټرکچر جوړول دي، ظاهره خبره ده یو وخت هم لګي، پیسې به هم لګي، انرژي به هم پکې لګي. موږ سره دغه ځای کې منرز دي، موږ سره د ټوریزم په سیکټر چې دی هغې کې ډېر زیات پوټینشیل دي، واټر مینجمنټ پکار دی، ټریډ پکار دی چې د افغانستان سره زموږ دغه تجارت چې دی د لارې کولو شي چې دا د خلکو دپاره د معاش ډېره لویه ذریعه ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د سپتمبر 15 په اعلامیه کې راغلی د صوبې نگران اعلی وزیر محمد اعظم خان له امریکایي کونسل جنرال شیټی مور سره په لیدنه کې په قبایلي ضلعو کې د پولیس نظام د پیاوړتیا ترڅنګ هلته د نجونو د تعلیم لپاره هم د پروژو ضرورت په ډاګه کړ. امریکایي کونسل جنرال په جواب کې ویلي حکومت به په دې برخو کې د مرستو ترڅنګ د خیبر پختونخوا د لرغوني تاریخي او کلتوري ورثې د خوندیتوب لپاره هم کار وکړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
مشال ریډیو ته غوښتونکو ته غرمې 12 بجې شوې دي. لند خبرونه د اسرار عالم مومن ناور.
اسلام اعلان کړی چې د ګرانې پر ضد بعد د ټولو صوبو د گورنرانو د کورونو مخې ته احتجاجي پرله پسې د ګوند خبر پختونخوا مشر پروفیسر ابراهیم پرونو په خبر پرسلب کې د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې دغه پرله پسې د سپتمبر په 13مه تلوي د پېښور او هیتاباد صنعتي سیمې کاروباریانو له حکومت غوښتي چې دوی ته تحفظ ورکړي. د پېښور هیتاباد انډسټریل سټیټ ځینې صنعتکاران وایي نامعلومه کسان تربتي یا قلمګونه غواړي. یو کاروباري خانبولي پرون مشاله ډوکي ویل چې پېښور خوشه سیمو کې کارخانهدارو ته د نامعلومه کسان لخوا ټلیفون نه کیږي او په زور ترې پیسې اخیستل کیږي. په د هیتاباد تاتارا پولیس ثانې او چارواکو د نومونو څرګندولو په شرط مشاله ډوکي ویل چې یو شمېر کسان د بطې اخیستنې په تور نیول شوي دي. د پاکستان او وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل له ولسمشر خپلو غوښتي چې له آئین سره سم په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. پاکستان بار کونسل مشر حسن رضا پاشا پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دوی به د خپلو غوښتنو لپاره د سپتمبر په 9مه په ټول ملک کې هرڅال کوي. د افغان طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستانه د څه باندې 2000 افغانانو د ستنېدو خبر ورکړ. دغه وزارت پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه کې دغه خبر ورکړی. او د پندوس اور ایشیا کرکټ کپ د سوپر فور یا څلور غوره پړاو لومړی میچ د پاکستان او بنگلادیش ترمنځ دی. ټاکل شوی میچ په لاهور کې د پښتو پر وخت مسپښین د نیم بجې شروع کیږي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو لند خبرونه مو د اسرار عالم مومن نه اوریدو. ورزوی به بلی موضوع ته اوکرایني چارواکي وای شاو خادرې میاشتې مخکې د دوی د عملیاتو لپاره راهیسي اوکرایني ځواکونو په زاپوریژیا سیمه کې 2 کیلومتر مخکې شوې دي. د جګړې یو سیرنیز انسټیټیوټ پرون ویلي چې د اوکراین ځواکونه د ټینکونو ضد لزینو خندونو او د ماینونو له بیلابیلو میدانونو چې په زاپوریژیا کې د روس دفاعي کرخه جوړوي اوختي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
اوکرایني چارواکي ادعا کوي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د روسي ځواکونو پر ضد د پیل شویو تهاجمي عملیاتو له پیل سره اوکرایني ځواکونه توانېدلي په زاپوریژیا سیمه کې شاوخوا 2 کیلومتره پرمختګ وکړي. چارواکي وایي اوکرایني ځواکونو تیره اونۍ د روسیې پر بیلابیلو استحکاماتو ولکټینګه کړې چې روبوتین کلی بیرته ونیسي او دا په دې سیمه کې د اوکراین لومړۍ مهمه تاکتیکي بریا ګڼل کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اوکراین د لوی درسیز د ویان پاولو کوالچوک په وینا راپور ورکړی چې ویلي دی د اوکراین ځواکونو په دې سیمه کې پربختګونه کړي او د سه شنبه پر سهار له روسي ځواکونو د نیول شویو څنګهونو په پیاوړتیا بوختو. د جګړې څېړنیز بنسټ د جغرافیایي تصاویرو په استناد پرمو ویل چې د اوکراین په لوی ځواکونه په زاپوریژیا کې د ټانګزت خندقونو او د ماینونو له بیلابیلو میدانونو چې د روسي دفاعي کرشي ګڼل کیږي او وشتي او مخیتللی دي. دغه بنسټ ویلي دا نشي اعلانولای چې د روسي ځواکونو دفاع دي په بشپړ ډول له منځه تللی وي، ځکه په سیمه کې د اوکراین هیڅ ډول لوی غروال وسایت نه دي لیدل شوي. په همدې حال کې د روسي دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه خپل حمله ته دوام ورکوي د اوکراین په جنوب ختیځ کې زاپوریژیا سیمه د اتلس کلنی جګړې په عمده تمرکز بدله شوې ده. شیګو پروند روسي ځواکونو افسرانو ته پوینا کې ویل اوکراین خپل ریزرف ځواکونه چې د کیف ته غربي متحدانو لخوا روزل شوی سیمه ته لښتول دي هغه د خپل دیغه ادعا د اثبات لپاره هیڅ ډول شواهد وړاندې نکړل او د هغه سرګندونې په خپلواک ډول نشي تایید کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د اوکراین په جنوب ختیځ کې روان شخړې ممکن د اوکراین د روانې جګړې یو کلیدي موضوع وي او که هلته د روسي ځواکونو دفاع ختم شي اوکراینی ځواکونه کولای شي چې په جنوب کې د سواحلو پر لوري مخکې لاړ شي او روسي ځواکونه پر دوو برخو وبشي. د اوکراین د رویال یونایټډ موسسې د دوشنبه د ارزونې لمخې بیا هم دغه تګلاره قرار مختصي او په هر پنځو ورځو کې یو وار اوکراینی ځواکونه له 200 څخه تر 1200 مترو پورې مخکې سي چې دا کار روسی ځواکونو ته چانس په لاس ورکوي څو بیا منسجم شي.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
اوریدونکو په افغانستان کې د کارګرانو یو ټولنه وای په دغه هیواد کې 1,000,000 او 2,00,000 ماشومان په درنو کارونو بوختي. بلخوا یونیسف وای په افغانستان کې له هر 15 ماشومانو یو کار کوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وای د بیوسلۍ له کبله په خپل ماشومان درانه کارونه کوي. بلخوا د ماشومان د ذهني صحت په هانوي په ماشوم درانه کارونه کول خورا ویجاړون کې نتیجې لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سویدارو خبر ورکړي و چې په افغانستان کې د بیوزلۍ لکبله د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې اورو.
په افغانستان کې د کارګرانو یو ټولنه وای ګڼی کورنۍ مجبوره سوي چې په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي او د دغو کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. امکا یا د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې مشر معروف قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای وباله.
افغانستان برای اطفال
افغانستان د ماشومان لپاره یو خورا خطرناک او د تیار راتلونکو لرونکو هیواد دی. تاسو په هیڅ چې په افغانستان کې سباندې 1,000,000 او 200,000 ماشومان په درنو کارونو بوختي چې هم په رواني او هم په فزیکی لحاظ پر دغو ماشومانو ناوړه اغیز کوي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي په ورستوي کې په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د اوایدو له کمښت سره مخامخ دي. په کابل کې نجیب الله مجبور سوی د بیوزلۍ له کابله پر لارو سړکونو لاسي ګاډۍ وچلوي.
ټول ورځ پر سړک لاسي ګاډۍ چلوم. د دوو ډوډیو پیسې هم نشم پیدا کولای. د ښوونځي فیس نشم برابرولای. غریبي او کار نشته.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په غبرګولی یا جوزا میاش کې ویلی وو په افغانستان کې له هر 15 ماشومانو یو یې کار کوي. له دې ډلې 22% یې په درنو کارونو بوختي. رنگیزی نور د ماشومانو په ارواپوهنه کې لوړې زده کړې کړي چې وای په ماشوم درنه کارونه کول د ماشوم راتلونکی تبا کول دي.
ماشوم دغه کوچنی انسان خپل یو مرحله لري چې ماشوم ټوب بلل کیږي. ټول انسانان یې لري. دا د انسان په ژوند کې تر ټولو لومړی مرحله ده چې خپل ټولنه خپل چاپیریال خپل طبیعت خپل ځان او په ټولنه کې موجود ټول انسانان حیوانات په هر څه چې پکې دي د دوی سره بلاتیا د دوی پیژندل په دې مرحله کې تر سره کیږي. نو په ماشومتوب کې ماشوم د دې زده کړې د طریقې جلا ده. د لوبل لارې د غزده کړه کوي د خپل تجربې لارې کوي د خپل ورکړي محیط کې هغه ځای چې دی هغه زمينه چې ورته برابرې کی هغه وخت چې ورکول کیږي هغه اوسله چې باید ورته وشي په دې کې ماشوم زده کړه کوي. نو ماشوم باندې کار کول په ټوله کې مناسب نه دی. هو دغه سي شوقي یا د زده کړې لپاره مسولیت ورکول په ژوند کې دخیلول وانډ ورکول دا جلا خبره ده. خو په ماشوم باندې درانده کارونه کول د ګټې واټې لپاره د یو کار د ترسره کولو لپاره د لویانو مسولیت ورکول دا په خپله د دې ماشوم ماشومتوب تباه کول دي. دا ماشوم لوی دو تنه پری خودل دی دا ماشوم څخه دغه مرحله اخیستل دی.
د کار نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په نړۍ کې 1.6 میلیونه ماشومان کار کوي او له دې ډلې نږدې 80 میلیونه په درنو کارونو بوخت دي. تیرو کلونو کې د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي و چې د کارګرو ماشومانو شمیر په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه او 200 زرو ته رسیږي، خو هغه وخت په درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر کم شول سوی و.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو، پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي دوی په صوبه کې د ترسره شوې سرشمیرنې یا مردم شمارې نتیجې نه مني. د دوی په وینا یو پلو په لوی سره کې د بلوچستان آبادی کمه خودل شوې او بل خوا په صوبه کې د نه له پښتنو سره بے انصافي شوې ده. دوی تور پورې کوي چې په ارادي توګه د پښتون میشتو سیمو آبادی کمه او د بلوچ میشتو هغه زیات لیکل شوې ده. دوی غوښتنه کوي چې په ټولو سیمو کې د آبادی زیاتېدو نړیواله فارمولا په شان عملي کړل شي. اوس پښتنه دا ده چې د دې صوبې نور ګوندونه په دې اړه څه دریځ لري او د پاکستان د شماریت وفاقي اداره دې تورونو ته څنګه ګوري، په دې اړه تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ نو.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند اعلان کړی دی چې دوی به د سپتمبر له 8 په صوبه کې د سرنۍ مردم شماري د نتیجو پر ضد احتجاجي تحریک پیلوي. د دوی په وینا په ارادي توګه د پښتون میشتو سیمو آبادی کمه او د بلوس میشتو هغه زیاته لیکل سوی ده، کومه چې دوی ته د منلو وړ نه ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اطلاعاتو صوبایي سیکرټري کبیر افغان د سپتمبر پر 4 په دې اړه مشال راډیو ته وویل، لومړی د پښتون میشتو سیمو لویه برخه آبادی د سرشمیرنې له امله پاته سوې وه او بیا له ترسره سوې سرشمیرنې هم خلق استل سوې دي. نوموړي د بیلګې په توګه وویل
چې د کوټي آبادی چې دا په سرشمیرنې په دې پروسس کې 2.5 لک راغلی و، په دې کې 2.5 لک آبادی کاټ کا، په پښین کې 1.5 لک راغلی و، د 4 لک 15 زره کاټ کا، کلا عبدالله کې 15 لک 6 زره و چې 2 لک کاټ کا، ورسره په ژوب کې 15 لک 19 زره آبادی و، 2 لک 2 زره آبادی دوی کاټ کا. په دې توګه دوی د جنوبي پښتونخوا په مردم شماری کې کوم آبادی راغلی و، دا 15 لک 15 زره و چې په دې کې 2.5 لک آبادی کاټ کا.
کبیر افغان وویل چې په سرشمیرنه کې د کوټي په ګډون پر پښتنو سیمو د آبادی د زیاتېدو نړیوال اوسط 2.50 لا هم نه دی عملي سوی، بلکې تر هغه هم کم لیکل سوی ده. د کبیر افغان په وینا د بلوچو په سیمو کې د آبادی زیاتېدو کچه د صوبې د مرکزی ښار کوټي پرتله هم زیاته شودل سوی ده.
بل خواته د بلوچو یو کوچنی ښار دی واشک، د واشک گروت ریټ دا وخت 9.15 دی، د اواران گروت ریټ 6.64 دی، د سوراب گروت ریټ 15.15 نه دی، د پنجګور گروت ریټ 8.35 دی، د جلمکسی گروت ریټ 15.35 دی. یعنی دا ټول شهرونه د آبادی په معنا، د خوشحالۍ په معنا، د وسایلو په معنا، په هر معنا دوی معنا تر کوټه زیات سوی دی.
کبیر افغان وویل دوی د همدې لپاره احتجاجي تحریک اعلان کړی دی چې د په وینا خپل ولس په دې خبر کړي چې له دوی سره څومره ظلم سوی دی. د جمعیت علما اسلام مخکش او پخوانی سینیټر حافظ حمدالله مشال راډیو ته وویل د دوی ګوند د مرکز لخوا له صوبې سره پر سوی ناانصافۍ په سینټ کې هم ژغ پورته کړی دی. د د په وینا دوی لکه څنګه چې د وفاق لخوا له صوبې سره ظلم نه مني، نو هم داسې په صوبه کې دننه هم د دې په حق کې نه دي چې یو کام دي د بل حق وخوري.
که چیرې زما حق یعنی د پښتانه حق په بلوڅ خوري، زه د دې خلاف یم. جمعیت علما اسلام او که د بلوڅ حق په پښتانه خوري هم یې خلاف یم. د انصاف پر بنیاد باندې چې د چا کم حق دی هغه باید ورکول شي. لہذا زما آبادی ولې کمی مطلب خدا دی چې ریاست او حکومت په خپل په بلوچستان کې دغه دوه قومونه چې پښتون او بلوچ دي دا سره جنگي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي مشال رړی ته وویل وفاق له بلوچستان سره د صوبې په توګه زیاتای کړی دی او په دې کې پښتون او بلوچ دواړه تاواني سوي دي. د ویل پکار د چی بلوچ او پښتون د داسې مسلو په اړه د ناندریو پر ځای په خپل منځ کې خبري او سلام مشورې وکړي.
یو د بل خوري بده خبره ده، یعنی که بل پښتون د بلوچ پر قبضه کوي هم زیاتو کوي، که بلوچ د پښتون پر کیم قبضه کوي هم زیاتو کوي. پدې کې کوتاهی د سیاسي جماعتو هم والا، پدې کې به کوتاهی د عملی هم والا، لیکن دا الزام بلوچ تور کول چې په چمن کې په بوري کې زما مردم شماری بلوچ کاټ کله، باید دا کام نور په داسې فرضي او خام خیالي خیالو چې دی یو د بل سره لاس په گریبان نکو.
په بلوچستان کې د آبادی او د وسایلو د ویش په اړه تل په ځانګړي توګه د ملتپالو ترمنځ اختلافات اوسېدلې دي. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې مخکښ ثناء الله بلوچ مشال رډیو ته وویل خبره د پښتون او بلوچ نه ده، بلکې د ده په وینا له بلوچستان سره ظلم سوی او د ټولې صوبې آبادی کمه سوی ده.
ډېر سره داسې خبره نه ده، ډېر سره سر څوک چې دا خبره کوي هغه سنجیدګي بنیاد باندې نه کوي، او بیا فیکس باندې بنیاد هم نه کوي. او دغه خبر چې دی د اسلام آباد ته فائدہ راکوي چې د ډیوایډ وین رول دی، چې پښتانه ته دا وایي چې بایستای کټ کړی دی، د بلوچ ته دا وایي چې بایستای کټ کړی دی. نو دا حالات کې دا دوی غواړي چې دا دوه کامو په میاس کې دا یو اتفاق او اتحاد په ماحول جوړ. موږ خو دا ویلي دی چې ټول بلوچستان آبادی زیات کی بای، هغه چې انکریز ریټ دی د ټول بلوچ پښتانه ډیسټریکټ یو لیول انکریز.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د 2023 کال د مارچ لومړۍ نیټه د اپریل تر 30 نیټه په ټول ملک کې په ډیجیټل توګه سرشمیرنه یا مردم شماری کړې و. د یاد ادارې ویاند محمد سرور ګوندل د سپتمبر پر 15 نیټه مشال رډی ته وویل دوی سرشمیرنه او کورشمیرنه د نسل او فرقه پر اساس نه کوي.
ادارہ شماریات اس بات کو مد نظر نہیں، شماریات ادارہ دیتا نگوری چی دا دا پختنو سیمہ دا کد بلوس سیمہ دا 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 سنیانو سیمہ دا کد شیعگانو. زمون کار یوازی دا بادا معلوم اول دی، بل ترو سمون تا چا پر رسمی توگا اعتراض ندے کڑے. سیاسی گنجون دا سی خبری دا حلق بندی اولا پارا کوی، او بیا چی دوی عدالت تلاڑ شی نمون حل تورتا سواب ہوا.
په پاکستان کې چې کله سرشمیرنه وسی نو د نتیجو منظوري د شریکو ګټو شورا ورکوي چې مشري وزیر اعظم کوي او د ټولو صوبو اعلی وزیران پکې شامل وي. د شریکو ګټو شورا په یو خوله د اگست پر شپږمه د 2023 کال د سرشمیرنې د نتیجو منظوري ورکړې وه.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
مشال ریډیو ته تاسو خوږی اوریدونکو، په گلګت بلدستان کې د مذهبي فرقو ترمنځ د ترنګلتیا هوارولو لپاره د خیبر پښتونخوا، پنجاب او نورو سیمو څخه ځینې مذهبي عالمان ورغلي او کوشش کوي چې د غستونزه هواره کړي. د سپتمبر په 14مه د گلګت بلدستان اعلی وزیر حاجی ګلبرخان هم ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې حالات سر تر سره سم کړي. د ده په خبره ځکه نامنې د گلګت سیلګرۍ، اقتصاد او ترانسپورت ته ډېر زیان واړوي. په گلګت کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ ترنګلتیا لومړی د قانون سازۍ او بیا د ځینې مذهبي مشرانو لخوا تر تقریرونو وروسته شروع شوې. په دې لړ کې تیره ورځ د گلګت بلدستان وزیر اعلی خبري غونډه هم کړې ده. نور تفصیل د شانواز ترکزینا ور.
د گلګت بلدستان وزیر اعلی حاجی ګلبرخان ویلي دغه صوبه کې به د مذهبي فرقو ترمنځ روانې شخړې ډېر زر هواري شي. په گلګت بلتستان کې د سنی او شیعه مسلکونو ترمنځ مسلکي لانجه په دغه صوبه کې د تیر حکومت د وخت پوره کېدو نه لږ وړاندې د یوې قانون سازۍ وروسته شروع شوې وي. د ستمبر په 14 ګلبرخان په گلګت ښار کې په خپل دفتر کې د پریس کانفرنس په دوران ویلي دواړه فرقې باید د تاوتریخوالي پیدا کولو الفاظو نه ډډه وکړي. موږ تمه لرو چې دا کومه ستونزه ده، دا به علما د خپل علمي پوهې سره په اسانۍ سره هواره کړي. دا هم تمه کوو چې د یو چا په مشر پسې کنځل یا لعنت کول یا ورپسې نور داسې الفاظ چې غیر شرعي او غیر پارلماني وي دا یې ونه کړل، نو له خیره په گلګت بلتستان کې به امن په ځای هم شي او امن به هم وي له خیره. د گلګت بلتستان د اردو ژبې ورځپاڼې پانا ایډیټر فهیم اختر مشال رډو ته وویل تیر صوبایي دستور ساز حکومت ځینې قانون سازۍ کړې وې چې پکې د مذهبي اکابرینو د سپکاوي دپاره سزاګانې زیاتې شوې.
د فهیم اختر په خبره تیره میاشت پس کردو نومې سیمه کې د شیعاګانو یو مسلکي مشر خپل تقریر کې ځینې داسې خبرې چې په مبینه ډول د مخالفه سنی مسلک ضد کړې وې او دغه خبرو وروستو په ګلګت ښار کې احتجاجونه شروع شو. وروستو په چلاس نومې سیمه کې ګلګت ته وتلې لوی سرک شاهراه قراقرم په مکمل توګه بند کړی شوی و. تر هغې وروستو بیا په اولنۍ ستمبر ګلګت کې هم د یو سنی مسلک سره تعلق لرونکي مشر د شیعه مسلک ضد ځینې خبرې وکړې چې په هغې بیا د شیعه مسلک لرونکو لخوا احتجاجونه وشو او حالات تر دې خراب شو چې د ګلګت بلتستان حکومت د امن ټینګ ساتلو لپاره په وسطه سیکورټی د سنبالولو وینا وکړه.
رینجرز فوج کی تلبی اور جی بی سکاؤٹس کی تعیناتی
رینجرز وکونه پوز او جی بی سکاؤٹس وکونه ځای په ځای شوی ورسره د پاکستان مذهبي مشران هم غوښتل شوی چې هغه دواړه ډلې په قلاره کې هغه هم راغلي دي. په ظاهر خو امن شته حالات قابو کې دي خو هغه لنجه خو لا هم په ځای پرته ده او تر اوسه غیر یقیني حالات ته چې سبب کیږي
اور ابھی تک غیر یقیني صورتحال کی کیا ہوگا.
جی بی سکاؤٹس مانا د گلگت بلتستان د ملیشیا ځواکونه اور وختل شوی مذهبي مشران کې د ثوابی پنچپیر کلی مذهبي عالم دین مولانا طیب مولانا عبدالخبیر آزاد علامه عارف حسین واحدی او د هغوی سره ورغلی ځینې نور سنی او د شیعه مسلکونو مشران دا مشران په 3 ستمبر هغه ته ورسېدل دي چې د دواړو غاړو مسلکي مشرانو سره خبرې لا هم روانې دي. د دغه تاریخوالی وروسته په گلگت کې د تیرې هفتې راهیسې انټرنیټ بند کړی شوی او د فوجداري د قانون یو سل او څلور څلوېښتمه ماده لګول شوې. د وزیر اعلی د پریس کانفرنس په دوران د ګلګت بلتستان د داخله چارو وزیر شمس لون ویلي دیارلس پولیس غړي معطله کړي ځکه دوی د سماجي رابطو په ویبپاڼو ځینې لانجمنې ویډیوګانې اچولې وې. نوموړي زیاته کړې د دواړو خواوو مذهبي مشرانو ضد 15 قانوني رپورټونه هم درج کړي ځکه د دوی د لانجمنو خبرو د لاسه د ګلګت سیلګري ته وړو کاروبارونو ته اقتصاد ته او ترانسپورټ یا ګاډو ته ډیر تاوان ملاو شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو سپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو ورزو یو بل موضوع ته د بر او کوز جنوبي وزیرستان ضلع اوسیدونکو وای سرکاري سکولونه غیر فعال دي چې لوجي ماشومان په خپل سیمو کې له تعلیم حاصلولو محروم دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان تعلیم څانګې مشر امیر محمد مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سکولونو کې د غیر حاضر استادانو خلاف سخت قانون پورته کوي چې دا رنګ سکولونه فعال شي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورت کې.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې سرکاري سکولونه غیر فعال دي چې په وجه یې ماشومان په خپله سیمه کښې د تعلیم حاصل کولې نه بې برخې پوتې شوي دي. په دغې برعکس د سویلي وزیرستان پر ضلع سراروغه سیمې اوسیدونکی حضرت خان مشال ریډیو ته ویایي
چې دې ته کوم سرکاري سکولونه دي چې کوم په سرارو غاسي دي د ګزاره سراټ سکول دی هغه ابو دی خو چېرا د اپر وزیرستان چې کوم په سټیټ باندې کوم سکولونه کوي هغه بالکل دغسې غیر ابو دوی جوړ دي او نه هم د دا پولا څوک وي د اپر وزیرستان سکولونه دي بیا کې د چېکی پته هغه حال دی نو فیمل چې کوم یې چرې دي دا هم د منیټری بوله چې هه څوکرو درېمي ها هغه خالي او سرارو غه چې کوم سیټي ایریا دو و دا تا روشي نور چې کوم په سایټي باندې سکولونه دي واته د منیټری
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمې اوسیدونکی عزیز الله وزیر ویایي چې په سیمه کښې یې خلکو د سرکاري سکولونو عمارتونه په حجرو کښې بدل کړي دي.
پیدا
دم است که کووید سالو چې سکولی نه دی ها نن سبا په نو کې مننګای په دور کې اکثرا ټول چې کلیا غریبون دي په سیمه خانه نه چې دی او چې نه پرې او اکثرا تا په ویل نه محروم کو دي چې دا کولی ته نه نه خاصه په له وجود لري کې دی او د تعلیم خیال نه څه تر هغه باندې او په سکولی نه چې کې دی چې زنه د کلیا خپل د ټیټه هانه تر دی
مشال ریډیو چې په سویلي وزیرستان ضلعو کې د غیر فعال سکولونو په باراک شه د دواړه ضلعو تعلیم محکمه مشر امیر محمد سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کې وویل
ډېر زیات خل دی ما په دې وجه سره مخالف شوی دی چې موږ ډېر سټریکټ سټیپس اخستې دي ما په خپل پیرنټ ته په لور او اپر وزیرستان شه په 3 کروڑ به ما ډیډکشن کړی دا مو باقاعده په ټیچینګ سټاف او نان ټیچینګ سټاف چې ټوک ابسنت شوی دي هغه د موږ اډمن سټاف ته ما خپل سټاف فیلډ ته تلای دا څوک ابسنت ټیچرانه راکړي د موږ یې خلاف اخستې ده کوم مانیټرینګ او څوک ابسنت راکړي دي موږ یې خلاف اکشن اخستې ده ډیډکشن مو هم کړی دي سسپنشن مو هم کړی دي ټوکاز نوټیسز مو ورته ایشو کړی دي بس ډېر ښه امپروومنټ راغلی دی د ایکشنس په وجه باندې کیونکې دې نه مخکې چا داسې سټریکټ ایکشن نه واخیستی کنه نو اوس موږ ډیوټي غواړو د ټیچر نه او ټیچرس کو اپریشن کوي را روان دي ډیوټي ته لا اوس ډېر ښه امپروومنټ راغلی دی ډېر ریموټ ایریا سه موږ ما خپل ټیم رواني فیلډ ته هر سرکل ته رپورټس راځي ماته سه په خپل ځای ویزټس کوم
د سویلي وزیرستان اپر ضلع اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد فاضل اکشه د وړکی او جنکو سکولونو فعال کولو د پورا ټیم ګامونه پورته کړی دی په دغه براکښې مشال ریډیو ته ویایي د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې یې د سرکاري سکولونو فعال کولو د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو اوري زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال ریډیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
اوریدونکو د پاکستان د سینټ د بجلی او بو سټینډینګ کمیټې د سپتمبر په 14 او 15 په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په ملک کې د بجلی پر روان بحران خبرې کړې دي د بجلی د څانګې د چارواکو نه پوښتلې چې د روان بحران تر شا څه دي په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنیری د کمیټې د غړي سینټر بهرمن تنګي سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د کمیټې په غونډه کې په کومو موضوعاتو خبرې وشوې نوموړی وایي
منګ ابل اور چک میټینګ کړو ننم زبن سلور غنټې پرې باندې میټینګ زو یوازې بنری صاحب خبره دا نه دا چې څوک ذمہ دار دي منګ د ذمہ دارې تعین ننم په سلور غنټو کې اون کړې شو چې آیا زمنګ د دې ډیسکوز چې د ټول ملک د بجلی ادارې کپنې دي وی ذمہ دار دي په دې کې چې کوم 186,000 امپلایز دی وی ذمہ دار دي یا زمنګ عوام چې کوم دي نو هغه ذمہ دار دي تاسو وګورئ چې دی وخت کې تقریبا 1400 ارب روپے د خلکو باندې د بجلی په مد کې پیسې پاتې دي
ها
نه ریکوري کیږي او نه غلا بنديږي
ها
نو چې کله اداره کې کار کوون کې مغل شو او کله چې زب حیثیت دی یو عوام په شکل کې زم غل شوم نو بیا دې دې کې د ذمہ داري تعین سوق وکړي
او سېنټر صاحب دا بیلونه چې سیوا شو دغه یو پښتنه دا بیلونه چې سیوا شو آیا د دې په نتیجه کې سیوا نشو چې ائی ایم ایف سره مونږ یو ډیل وکړو او ائی ایم ایف سره مونږ دا ومنله چې مونږ به سبسډیز نه ورکو په بیلونو باندې مونږ به سبسډیز ختمو دغه په نتیجه کې ټول بوج په خلکو باندې راغی
ائی ایم ایف ته تداویلی دي چې ته بیل مو ورکوا ائی ایم ایف ته تداویلی چې تغلو کا ائی ایم ایف ته تداویلی دي چې ته مطلب چې ډایرکټ کونډو لگاوا ایمی خدا ته دا ویل چې ته په غټ سړی باندې سبسډي مور کې وته غریب عوام ته ریلیف ورکا.
سېنېټر صاحب تاسو چې جی دا د بجلی د محکمې چارواکي راغوخته د مختلف بورډونو دی کنه او تاسو ته پوښتنه وکړې نو تاسو تر کومه حد مطمئن شوئ بل دا تاسو دغه سیکټری راغوخته او سیکټری نو راغلی او دا سیم ویل کیږي چې سیکشن افیسر دې تاسو ته لیګري او دا خبره تر کومه حد رښتیا ده؟
زمنګ جی نن چې کوم زما لومبي سوال دا و زه ډیر زیات پدې باندې نن خپم ما او ما دا باقاعده د ارشد مجید صاحب اډیشنل سیکریټری په مخ کې دا احتجاج ریکارډ کو چې نن میټینګ کې زمنګ دا د مزارې جوړې دي چې نن د ډیسکوس هر سیوس اگر اغلی وي او سیکریټری صاحب راغلی وي منیسټر صاحب راغلی وي او نن په دې میټینګ کې موږ ناس یو موږ قوم نو موږ طرف ته نظر دی
جی
چې موږ د پاره باد دا پاور سټینډینګ کمیټې د دې زموږ لپاره بس فیصله کې لحاظ نن موږ کپرس کې سیوز نشتا یا سیکریټری صاحب نشتا نو زه په دې ډیر زیات ما احتجاج وکړو خو ما ته چې کله جواب ملو شو هغه دوه چیرې آنلاین د چیف ایگزیکټیوز یو میټینګ روان دی او هغه پرون پرایم منسٹر صاحب چې هغه میټینګ کال کړی دی نو د دغه وجه د چې سیوز هغه میټینګ کې د ټول ملک آنلاین زی او چیف سیکریټری چې کومه غلط دی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ام ا اس اچ ا ا ال ار ا ڈی آی او ولیکي.